دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاین بونیری ما په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو ته هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه پام کوه به هم اورې. خوړومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د افغان کډوالو برخلیک فیصله به وفاقي حکومت کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړي او د کرایمیا ټاپو وزمې په سر د روس او یوکرین تازه کړکیچ ته په کتو امریکا په دواړو خواوو د آرام اوسېدو غږ کړی دی. تفصیل د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي بلکې اوازې لاغوي نه پیژندپاڼې او قانوني اسناد غواړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د ورتلونکي هر افغان قانوني اسناد لیدل کیږي.
زه اوس پاکستان یم، زه زم امریکا کې کاروبار کوم، خو زما یو دغه ویزا اخلم دې ملک چې اخلي سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دې اخلي چې افغانستان اوس نورم څوک نه وي راځي، نو بارډر باندې اوس چیکیږي ریکارډ مونږ ته پکار دی، کاروبار مونږ چا نه بندو.
پرویز خټک دا سرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره ورځ د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل او بیا یې پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې وویل چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کېږي. عمران خان پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې په زور دې افغانان خپل هیواد ته نه ستنوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د سرنې یو ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سغدریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. په غونډه کې فیصله وشوه چې د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په سرنیز ټیم کې به وفاقي، صوبایي او استخباراتي چارواکي شامل وي. د پاکستان وزیر اعظم د هېواد امنیت په اړه دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د ګول په ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شول چې زیاتره قانون پوهان او وکیلانو. عوامي نشه ګوند نن په چارسده کې د بابړي شهیدانو ورځ مانځي. میګانا وخت هم په چارسده کې د 1948 کال د اګست 12 د وژل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نشه ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبان، شاعرانو د سیمې ګڼ اوسېدونکي ورغلي وو. غونډې ته په وینا کې د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویل د بابړي ورځ د دویمې کربلا په نوم یادېږي، خو په کربلا کې دواړو خواوو جنګ کوو او په بابړه کې د هغه وخت حکومت پر سوله ییز احتجاجي لاریون ډزې کړې وې. د 1948 کال په هغه پیښه کې سلګونه کسان وژل شوي. تېره ورځ په کراچۍ کې هم فعالانو او ملت پالانو د بابړې ترڅنګ د کوټې روسي برید پر ضد لاریون کړو. دغه شان نن په بنو پرس کلب کې د پښتنو مترقي لیکوال شمالي وزیرستان او بنو تر سوري لاندې د بابړې د وژل شو په یاد کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې شاعرانو، ادیبانو، د سیمې وکیلانو، مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی د پښتون قوم تاریخ، ورته په پېښو، ستونزو او موجوده حالاتو باندې ویناوې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیګا ویل غنی پرون د پاکستان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د کوټې په برید ورسره خواخوږي وښوده. بیان وایي ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته ویل ګډې هڅې په سیمه کې د ترهګري مخنیوی کولی شي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی او ویلي دي چې د ولسمشرۍ دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغره ولسمشره، ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅه تیریږي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري، هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
دا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی مستقیم انتقاد کړی دی. د غنی دفتر د عبدالله د سرګندونو په اړه لاسې نه دی ویلي، خو ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا سره وویني. خبرونه د مشال ریډیو ناورې. د ازبکستان جنوب مشرقي سیمې سمرکند یو سیمه ییز عدالت 15 ځایي اوسیدونکو ته په شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدو اراده لرلو په تور د بند سزا ورکړې ده. د اګست پر 12مه دغه عدالت ویل چې څلورو سړو او یوې ښځې ته د 10 نه تر 13 کالو پورې د قید سزا ورکړل شوې. عدالت وایي په سزاوارو کسانو کې درې د روس چارواکو په سوچي ښار کې هغه وخت نیولي وو کله چې دوی د ترکیې له لارې شام ته روان وو. دغه کسان بیا ازبکستان ته ملک بدر شول. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې د سمرکند شپږ نورو سیدونکو ته هم په ورته تورونو اوږدې سزاګانې ورکړل شوې. روس په تور سمندرګي کې د بحري ځواک جنگي تمرینونو اعلان کړی دی او یوکرین خپل ځواکونو ته د جنگي حالت تیار اوسېدو امر کړی دی. د کرایمیا ټاپو وزمه سیمې په سر د تازه کړکېچ ته په کتو امریکا په دواړو خواوو د آرام اوسېدو غږ کړی دی. پرون اقدامات تر هغې یو ورځ وروسته شوي چې ماسکو دعوه وکړه چې د روس تر اشغال لاندې کرایمیا کې د یوکرینی ورانکارو د مداخلت هڅه شنډه کړې ده. له دې سره هغه اندېښنې تازه شوي دي چې ګواکې روس په ختیځ یوکرین کې د کیف او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ روانه جګړه سخته کړي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د یوکرین پر ضد به اقدامات کوي او ډېره پارونکي ژبه یې کارولې ده. د په یوکرین تور پورې کړ چې کرایمیا ته د ترهګرو فعالیتونو لپاره ورانکاري استولې دي. کیف په تېرو وختونو کې د نوموړي داسې تورونه رد کړي دي. د امریکا، یورپ او ایشیا د تجارتونو یو ائتلاف په چین غږ کړی دی چې د انټرنیټي امنیت یا د سایبر سیکیورټي نوي وړاندې شوي اصولونه پرېږدي. د ائتلاف په خبره د امنیتي ټکنالوژۍ په محدودولو سره به هیکرز یا انټرنیټي غلاګر کو ته معلومات پټول آسان شي او د تجارت نړیوال تنظیم د اصولو سرغړونه به وي. د شپږ څلوېښتو نړیوالو تجارتونو ائتلاف د چین وزیر اعظم لی کیکیانګ ته روانونه په استول شوي خط کې ویلي هغه اصول چې وړاندیز یې شوی که عملي شي نو امنیت په کمزوري او چین به له نړیوال ډیجیټل اقتصاد نه بیل کړي. د چین لخوا په وړاندې شوو اصولو کې ویل شوی چې بیمه کمپنو ته به د ټکنالوژۍ برابرونکو ضرورت وي څوک به چې د دوی د مصنوعاتو په اړه چارواکو ته معلومات ورکوي. دغه شان ټکنالوژي فراهم کوونکي به هم په هیواد کې د چینایي وګړو په اړه معلومات جمع کوي. چینایي چارواکي وایي دوی ګامونو ته ځکه ضرورت لري چې د ترهګري او حکومت ضد فعالیتونو مخه ونیول شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.89 روپۍ او په 1.89 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.10 روپۍ او 25.30 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.70 روپۍ او 25.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8.8 او کم نه کم 6.5، بنو کې 6.8 او 6.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.8 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وفاقي حکومت کوي.
بغیر شناخت زه افغانستان ته نشم دی، زه پاسپورت سره زم دی، ما شناخت دی، پاکستانی پولیسونه سی هغه شناخت نه په خامخه باندې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی له هیواد د سختدریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره به ټول اقدامات کوي. او نن د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې د بابړې د پیښې کلیزه نمانځل کیږي.
مینه د سولې د ورولې احتجاج او قیوم خان او دغه خلکو هغه ګولې ورولې او زمونږ د خلکو سینې وي.
زمونږ ونیز خبرونه پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راو زمونږ به موضوع ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر مخام په پیښور کې مشال لیډو ته ویلي هر افغان چې په پاکستان کې اوسي باید پیژند پاڼه یا د شناخت کاغذ ولري. له نوموړي سره غلام غوث خبرې کړې دي او لاغې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک پاړه باندې پوښتلې دي.
افغان مهاجرین پالیسی وفاق اور کئی وفاق دا پالیسی دا یونین چارٹر کے مطابق 2016 دسمبر پورے باغی تا اختیار اور کرے چھ پاکستان کے با یو سی باقی چھ دے کہ بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی اور چہرہ دا کل پورے پاکستان کے منگ باغی بانے عمل درآمد کا اتنے کا منگ صوبے اختیار نہ دے دی ایکسٹینشن یا آگے پاکستان بار وستن دا وفاقی فیصلے دی وفاقی حکومت بکئی
یعنی رجسٹر شوی افغان کډوالو ته صوبایي حکومت څنګه وایي خو چې کم غیر رجسٹرډ افغان کډوال نه واغه په دې صوبې کې څومره
او دی وخت 8-10 لایدا چې خلک چې رجسٹریشن نشته
نو د غیر رجسٹر شوی افغان کډوالو په باره کې تاسو د وفاق مسه غوښتنه کوي چې آیا هغه رجسٹرډ دي که څنګه
خو صرف دا دی چې اوسړې دی هغه رجسٹرډ نه دی چې هغه ریکارډ جوړ کې بس صرف دا مطالبه ده چې اوسړې پولیسو نیسي هغه یې چې ما سره هیڅ هم نشته شناخت نشته هیڅ هم نشته نو هغه بیا مجبورن پولیس یا تنگی یا جیل کې چې یا بندي یا واپس استي نو هغه هر چا پر پټول دنیا کې زه چې افغانستان د زم بغیر شناخت ز افغانستان ته نشم ده زه شاید هغه پاسپورت سره زم د ما شناخت دي وګوره پاکستاني پولیسو نیسي هغه شناخت نه ائیډنټیفیکیشن یا بخامخه بندي
او وزیر اعلی صاحب تاسو وختي دا هم ویل چې کوم افغان کډوال تر دې دمه رجسٹر شوی نه دي دا غي د پاره یو ان ایچ سی آر والا چې کوم فنډز دي یا مالی پنګري هغه راغلي دي نو دغه حواله سره تاسو سوای
یو ان ایچ سی آر تر نو فنډز راغلي دي اکتوبر نه ماته خدای انفارمیشن راکړي فیډرل منیسټر چې اکتوبر نه بدی رجسٹریشن شروع شي
او اخیرانه پښتنه دا چې کوم افغان کډوال دي دا غي سره مو خبرې اترې کوو دوی دا وایي چې د تیرو دوه درېو میاشتو راځي پاغي باندې چاپی وهل کیږي او هغه ته په خپل کاروبار او تجارت کولو کې ستونې دي دغه حواله سره تاسو سوای
نه نه سفتانه سم کاروبار دا دی زه اوس پاکستان یم زه زم امریکا کې کاروبار کوم خو زه یو د ویزا خلم دیم د ملک چې خلینو سره ریکارډ دی راوړی او ویزا دی خو یاسو چې افغانستان اوس نو نورن سوګنی وی راځي نو بارډر دغه باندې اوس چکیږي یو ریکارډ مونږ ته په کار دی کاروبار مونږ چانه بندو
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي له هیواد د سخت دریزې او ترهګرې ختمولو لپاره به ټول اقدامات کوي نوموړي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د کویټ تر برید وروسته د ترهګرې ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان په موثریت د نېشنل اکشن پلان په اهمیت باندې د یوې غونډې مشري کوله په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې تګلارې عملي کولو لپاره به یو سرنیز ټیم جوړوي چې پکې به لوړپوړي چارواکي شامل وي په دغه اړه تفصیل رفعت انجم راکړي
د پاکستان سیاسي او عسکري مشر ولې د ترهګرې مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په کامي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه ډلې په جوړولو اتفاق کړی دی د زیارت پر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرې مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان جاچ اخیستو یوه مهمه غونډه وشوه په دې اعلی پایه غونډه کې د دې خبرې ټینګار یو واری بیا وشو چې له ملک به ترهګري او سخت دریزي ختمول کیږي په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې ترهګرې مخنیوي او په ملکي امن راوستو په لړ کې په کامې تګلارې عمل درآمد یقیني کولو لپاره به یو خصوصي ډله یا مانیټرنګ ټاسک فورس جوړولې شي د دې کې به د وفاقي او صوبایي متعلق ایجنسیانو او د وفاقي او صوبایي حکومتونو غړي شامل وي د غونډې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په ملک کې ترهګري ختمولو او امن راوستلو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کیږي وزیر اعظم په دې لړ کې اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې په کامې تګلارې مؤثر عمل درآمد لپاره دې هر کوشش وکړي شي خو بل خوا د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې نه یو صوبایي او نه وفاقي حکومت د کامی تګلاری پر نافذ کولو کې سنجیدہ ښکاری
تو جو ٹریک ریکارڈ ہے ہماری گورنمنٹس کا چاہے فیڈرل
کتا سو د وفاقی او صوبایي حکومتونو تیر ریکارڈ وګورئ نو دې د کامی تګلاری پر نافذ کولو کې ناکام شوې دي او د هغې وجہ دا ده چې سیاستدانانو ته خپل سیاسي مصلحتونو د لارې خندان جوړ شوی ځکه چې دوی سره د خپل ووټ غم دی د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې مثبتې نتیجې نه دي ترلاسه شوې نو خو د وسلوالو فنډونو بندولو لپاره سوازه غمونه پورته شوی او نه د مدرسو اصلاحاتو لپاره دوی سه اقدامات کړي او نه به وکړي د دوی لپاره پکار وو چې د ترهګرۍ ته مخنیوي لپاره د یو سوچ نوې انداز یې معرفي کړي وي خو دا سه هیڅ په نظر نه راځي نو ځنه کړم چې دا حکومتونه په خپلو خبرو کې دومره سنجیده دي کله چې یو پیښه وشي نو د سور زو هلې ځلې وشي خو بیا خاموش شي او اوس چې په دې غونډه کې دا کومې فیصلې وشي دا صرف د خبرو تر حده دي په دې عمل کول ګران
د وزیر اعظم وینا وه چې امن راوستو او کامی مفاداتو په لړ کې استخباراتي ادارو خپل مهمه کردار لوبولې حکومت لخوا استخباراتي ادارو سربا هر ممکن مرستې کولې شي غونډه تر شپږو ګڼو پورې جاری وه چې پکې وفاقي وزیرانو وزیر اعظم مشرانو د پوز مشر جنرل راحیل شریف د آی ایس آی مشر او نور امنیتي ایجنسو اعلی چارواکو ګډون وکړو رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
په کوټه کې په ګیرانو تر ځان مرګي برید وروسته تیره ورځ هم په ښار کې د یو قاضي پر قافله بمی برید شو چې پکې څوارلس کسان جوړ شو. دې دوو بریدونو کې د کوټې د امنیت په اړه نوې پوښتنې را پیدا کړې دي. د بلوچستان حکومت صوبایي ویان وایي د افغانستان بې ثباتي په بلوچستان کې د ناامنۍ لامل دی. شنون کې بیا وایي چې د پاکستان ځینې وسلوارې ډلې په بلوچستان کې فعال شوې دي. نور حال د ملیحه امیرزاده نه وو.
د تیر ګل په ورځ د بلوچستان صوبې په سرخر کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شول چې زیاتره یې ځایي وکیلان ول. له دغه پیښې دوه ورځې پس یعنی د زیارت په ورځ هم دغلته د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې څوارلس کسان ژوبل شول. دغه پرله پسې پیښو پوښتنه راپورته کړې چې وسلوالو د قبایلي سیمو وروسته اوس بلوچستان ته مخه کړې ده که څنګه. هم په دې اړه مې د بلوچستان صوبې د حکومت ویان انوار الحق کاکړ نه وپوښتل. خبریال او شنون کې شهزاده ذوالفقار وایي که څه هم په بلوچستان کې حالات مخکې هم ډېر ښه نه ول خو اوس وسلوالو خپل یاغیتوب ته یو پراخ شکل ورکړی دی.
نور دا یو ډیولپمنت ضرور شوی دی چې کم هغه افلیټیډ ګروپس چې دي سپاه صاحب هغه یو هدف د بلوچستان شیعه کمیونټي. البته فرق دا دی چې هغه یو کمیونټي دی او دلته چې دی یو ایجوکیټډ خلک شوی دی، لیکن اول دا صرف یو لوکل سطح باندې لشکر جنگوی خپل کاروائی کوله. اوس پهغه کې داعش، طالبان، القاعده، جیش اسلام دا تنظیمونه هغوی چې دی فار ډیفرنٹ ریزن چې دی هغوی نوم ورکړی دی، مګر خلک یو دی، هغوی اوس انوالو شوي دي.
د شهزاده ذوالفقار په خبره د صوبې هغه برخې چې وسلوال ورته د ضرب عذب عملیاتو له امله وروختي وو اوس هم ځینې پکې پټ دي او په راتلونکي کې به یې کاروایانې مخې ته راځي. بلخوا انوار الحق کاکړ وایي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره په تکتیکونو کې ښایي بدلون راولي چې پر ستراتیژۍ یې غور روان دی.
د دې د مخنیوي لپاره موږ په لوکل خپل ادمنسټریشن کې سوچ کوو چې بدلون هم راوړي او لږ ټکټیکس هم ورسره ده بدلیږي. د لا اینډ آرډر په سچویشن باندې درې های لیول میټنګ شوي دي او ډېر غور او فکر په دې شوی دی. او یو کومبینګ آپریشن کوم چې جنرال ډایرکټ کړی و نو هغه کومبینګ آپریشن سټرکچر دی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون د بریدونو وروسته د کوټې په وکیلانو حمله درېمه داسې پېښه ده چې په دومره لویه کچه د ولس غوسه راپارولې او د سیاستوالانو په ګډون زیاتره خلک له حکومت نه د ټولو وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي.
د ملیحه مرزاده راپور مو اورېده. اوس ورزو خیبر پختونخوا ته، چرته چې د عوامي نشتلګون د سوري لاندې په چارسده کې د بابړي د شهیدانو ورځ مانځل کیږي. بیګا نا وخت هم په چارسده کې د 1948 د وجل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نشتلګون مشرانو ترڅنګ ادیبان، شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي وو. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان راپور اورو چې د نومیالي شاعر اکمل لیونی پغک پیدا کی.
مشر ملما می افتخار حسین ویل چې په 12 اگست کار 1948 کې چې د هغه وخت د پښتونخوا صوبې د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان کم ظلم په بیګنا پرمنا او پلاستش پښتنو خدای خدمتګارو باندې کړو، تر ننه د پښتنو په سیمه دیمه کربلا یادیږي. خو وا چې د بابړ دغه پیخه د حسن حسین د کربلا نه هم سخته او د ظلم ډکه وه، ځکه چې په هغه کربلا کې د دواړو اړخه مقابله کېده او د بابړ په کربلا کې د خدای خدمتګارو لخوا هیڅ مزاحمت نه و. افتخار حسینی ویل چې په دغه وجل شو او ژوبل شو چې د حکومت کم بارود او ګولې لګېدلې وې د هغې پیسې هم د دغې خلکو نه د تاوان په توګه واخیستل او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل.
خالي لاسونو د امن او د مینې او د سولې او د ورولۍ احتجاج او قیوم خان او د هغه خلکو هغوی ګولې ورولې او زموږ د خلکو سینې وې. دغه رنګ زنانه راووتې، دغه رنګ ماشومان راووتل او هغه شهیدان کړو. بیا په سر د قرآن شریفونو هغه ورسره شهیدان کړو. د پاسه شپږ سوه کسان زموږ شهیدان شو. څه اوبو ته واچول. حکومت وویل چې د دې باندې یولس زره لګېدلي. زموږ د خزانې تاوان شوی دی. لهذا موږ چې کوم دی د دې جایداد نیلام کوو او دا ترې چې کوم دی نو اخلو. او دغه رنګ یې وکړ. دا د دنیا واحد ظلم دی چې کړی مو حکومت سزا یې موږ له راکړه. او بیا د هغې ګولو قیمت چې وایي د خزانې پیسې پرې لګېدلي دي، داسې به د دنیا په مخ بل زور ظلم جبر نه شوی.
نوموړی وویل چې دوی د بابړه شهیدانو سره دغه لوس کوي چې همدغه شان به دوی د خپل حقونو لپاره جنګیږي او چې تر څو ژوندي وي د بابړه دروازه په خود درناوی لمانځي.
دا چې کوم اس کربلای ثانی ده د بابړه ورځ، دا شهیدانو وینه به چې کوم نه ماتم نه کوو. دا زمونږ قوت دی، دا زمونږ په جذبې له بزور ورکي. د دې وطن غلامی ختمول، د دې وطن ازادي اخیستل، د دې وطن د خلکو بنیادی حقوق ګټل او د دې خلکو چې کوم دی پہچان ګټل. دا جنگ دی زمونږ او دا خدای خدمتګارو سره وعده ده چې په جون جوندی دا شمه وکم دی مړه کېدو ته نه ورکو.
همدغه دستورې ته خپل وینا کې د عوامي نیشن ګوند صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري ایمل ولی خان وویل چې د بابړې د پیښو وروسته اوس هم د پښتنو په سیمه پښتانه وژل کیږي، خو یې تر اوسه دوی ته د خپل ګناه او د دشمن پته ونه لګېده. نن به د چارسدې په بابړه سیمه کې د شهیدانو په دغه یادګار باندې د عوامي نیشنل ګوند او د عوامي نیشنل ولی څانګې مشران ګلونه هم غوړوي او وروسته به غټې دستورې هم کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نیشنل ګوند زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن تېره ورځ په کراچۍ کې د کوټي برید او بابړې عامه وجنې پیښو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د دغه لاریون په اړه نور تفصیلات له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
دغه لاریون د پوهنتون نه تر نیپا څلور لارې او بیا بیرته پوهنتون کې پای ته ورسید، چې پکې د ځوانانو ترڅنګ پیغلې هم موجودې وې او په ملک کې روان د ترهګرې پر ضد یې نارې ووهلې. د پښتون سټوډنټ فیډریشن سند څانګې صوبایي مشر فدا کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې خلک د کوټې پیښې له بل رنګ ورکول غواړي، ولې دا د یو قام په کور برید دی باید په دې شکل ورته وکتلې شي.
دوه ورځې مخکې موږ یو ډېر افسوسناک واقعه وشوه په کوټه کې. زموږ چې کوم اسټبلشمنټ وو، هغه سیول وو، هغه ملټري وو، هغه لاړو هلته ورسېدو. دا ډېر ښه خبره ده چې هغه زموږ په غم کې شریک شو، موږ سره ځان دغه وکړو. خو یو بیان مالته وکتو چې ډېر افسوس ماته وشو چې هغه یو بیان ورکړو چې دا په اکانومیک کوریډور باندې حمله ده. دا خبره اکانومیک کوریډور چې کوم دی، دا د یو کال مسله ده. او زموږ په کور باندې په موږ دا جنگ چې مسله شوی دی، دا د لس کالو نه دی. نو هغه ته دا موږ ډېر ښه پوهیو، دا اویرنس په موږ کې شته چې دا هغه مسله نه ده. دا نورې مسئلے مسائل دي چې دا هغو حل کول پکار دي. دا په اقتصادي رداري باندې حمله نه ده، دا زموږ په کور حمله ده. او دا د دې حملې موږ د تیر لس کال نه په پښتونخوا کې شکار یو او اوس چې کوم دی دا جنگ منتقل کړو د بلوچستان خوا ته.
د اردو پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو غړي حبیب الرحمن مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لاریون مقصد دغه دواړه پیښې غندل وو او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې باید د کوټې پیښې د وژل شوو پښتنو قاتلان زر تر زره ونیول شي.
طلبا او د ټولو خلکو ته موږ دعوت ورکړو. ډېر خلکو په دې کې مظاهرو کې ریلی کې شرکت وکړه، پیس واک کې، او د پیس واک موږ د ایم ایس سی بلاک سٹارټ کو او نیپا نیپا نمبر موږ رالو. د مین بی ایس سی ګیټ ته موږ د پرامن پیس واک ختم کو او د دې دهشتګردانو خلاف موږ آواز اوچت کړی دی. او موږ امید کوو چې حکومت وخت زموږ دا کم چې ملګري موږ شي شوي دي دا قاتلان ان شاء الله گرفتار کړي.
د لاریون نه وړاندې د پی ایس ایف مشرانو محصلینو د دباوړې د پیښې د تاریخ په اړه ویناګانې وکړې او وی ویل چې بابړه کې د هغه وخت حکومت د خدایي خدمتګارانو سره زیاتې کړې وو. هغوی ویل چې د پښتنو سره د کال 1948 نه تر اوسه پورې زیاتې روان دي. په پښتون قام ویښت دی او خپل راتلونکی نسل به هم د خپل تاریخ نه خبر ساتي. په پای کې د بابړې پیښه او د کوټې په برید کې د وژل شو لپاره دعا وغوښتلې شوه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي غړو په دغه هیواد کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون مسوده منظور کړې ده چې اوس به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د مسودې په اړه بحث وشو چې اپوزیشن ډلو رد کړه او وی ویل چې دا قانوني مسوده د بشري حقونو ضد ده. شنون کې هم د مسویدی پر بلابلو برخو انتقاد کوي. سراج ظهیر په دغاړه نور معلومات راکړي.
پدې مخه مخالف ډلو دا بل د بشري حقوقو پر ضد وګرځولو او وی ویل چې دا قانون د ذاتی ګټو او سیاسي انتقام لپاره کارول کېدی شي، نو باید چې حکومت یا دا بل واپس واخلي او یا پدې کې ترمیم وکړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ نفیسا شاه ویل چې دوی به د دې بل پر ضد په هر ډګر اواز پورته کوي، ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله ویل که څه هم حکومت دا بل منظور کړي، قدوی بیا هم دا مشوره ورکوي چې په دې باندې د غور وکړي.
دا بل با سبا پولیټیکل وکټمایزیشن لپاره به استعمالیږي، لیکن په حقیقت کې زه خود دې خبره بالکل قائل یم چې نن په نت او په سوشل میډیا او په دې باندې چې کومه قسم لا جرایم او کومه خرابې او کومه د خلکو تزهیک او بی عزتی کیږي، دا غیر لپاره بالکل یو قانون پکار دی. دا غیر لپاره بالکل لکه څنګه بیرونی دنیا کې اوم سایبر کرائم فنون باندې یو قسم، لیکن کما تحفظات چیز اپوزیشن ترپنے نے روزل بیا منگا گئی تدا ہوئے چرد تاسو دیر پار دوبارہ دا لگا کنسیڈر کئی.
ہمداشن دا پاکستان تحریک انصاف تا کامی اسمبلی غری حمید الحق مشال ریڈیو تا اویل چی دا بل نئی آوازی دا عام و خلکو بلکہ دا حکومت لپارا با ہم پخپل مسئلے پیدا کوی.
دا نواز شریف حکومت کی امدگا سی دا سپیڈی ٹرائل و انسیداد دا سدگر دیا دا لطور ہم اگر چکم جوڑی نو آگا تا آخر رکی بیان پا کیا گا پا کی سزای موت و دا غم سنائیوی گی نو دا سی دا قانون هم چې دی دنیا مخ په ترکه روانه ده. هم په دې سیستم باندې الکترانیک میډیا باندې او په دې سوشل میډیا باندې او په دې نورو باندې چې دی ملکونه ترکه کوي، نن سبا ټول بزنس په دې روان دی او په دې کې که چېرته فرض کړه سړی مس یوز کوي نو د هغې لپاره یو خپل طریقه کار نور هم شته، او دې سره پاکستان به ډېر بالکل الگ تلگ شي، ځکه چې دا قانون داسې دی چې په دې کې هېڅ چا ته خیر نشته، هېڅ چا ته خیر نشته. ته د خیر خبر مطلب دی چې ته ورکې نو اوم هم چې دی غرق شولې، که په جلوس کې دی په چا باندې تنقید وکړو نو اوم هم لاړلې.
ریڈیوز چی پدی اڑت قانونی او سیاسی چارو تزیہ کر شاہ بودین خٹک نو پختل نو دا غو ناوا
تمرا چی ما کتل دے نو پاغی کی دیر سخت سزاگاری او کو مقرر شوی دی، او اغه سزاگانی سره حیران شی چی دغه جرمونو دغه سزاگانی څنګه کی دی. زمونگا عوام چی کم دی دا خو دہشتگرد نه دی کنا، دہشتگردی دا پاره خو خپل یو قانون موجود دی کنا. تو ک دا انٹرنیٹ دا لاری نا دہشتگردی لا دوام ورکی یا دہشتگردی کی نو اغه خلاف خو پکار دسی دہشتگردی دا اندی کاروایو شي کنا، دا یو تصویر شیر کول او کمنټ ور کول د پاره نو هغه دهشتګردي څنګه کیږي شي. نو زما په خیال دا یو تور قانون دی او د دې بالکل واپس راستل پکار دی.
دا بل به واست پاکستان صدر ممنون حسین ته وړاندې کیږي او د هغه د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي په لوګر کې د پیښې ښکار شوي هلیکاپټر عملی خوشي کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی او افغانستان ورته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د سیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د اونیسی خبری غونډې په موقع اوویل چې د لړکی د افغانستان چارواکو سره خبرې روانې دي او پاکستان ته یې باور ورکړی دی چې د عملی بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي.
د پاکستان خارجه وزارت د پیښې سمدستي پس په کابل کې د پاکستان سفارت او په اسلام آباد کې د افغان سفارت د لارې د هلیکاپټر درک معلومولو او د عملی بازیابۍ په اړه د افغانستان چارواکو سره رابطې کړې وي. په کابل کې زموږ سفیر مسلسل د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر او خارجه وزارت سره رابطه کې دي. د افغانستان چارواکو لخوا موږ ته ویل شوې دي چې عمله خوندي ده. هغوی موږ ته باور راکړی چې د عملی بازیابۍ لپاره د سیمې مشرانو په مرسته کوششونه کوي. خارجه وزارت به د عملی تر بازیابۍ پورې کوششونه جاری ساتي.
چارواکي وایي د پنجاب صوبې MI-17 هلیکاپټر د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان لوګر ولایت کې بیړنې ناستې کړې وه او د ملیش پک کسان چې یو پکې د روس ټیکنیشن وو طالبانو یرغمل کړی دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت په وینا چې د هلیکاپټر د افغانستان لارې ازبکستان او بیا د هغه ځینې روس ته هم د دې هلیکاپټر ترمیمي کار لپاره روان وو. د لړکی د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی سره رابطه هم کړې وه. د افغانستان ولس مشر امنیتي چارواکو ته امر کړی وو چې یرغمل شوي کسان د طالبانو له ولکې را خوشي کړی شي او یو ډلې ته هم د دې پیښې د تحقیقاتو هدایت کړی دی. طالبانو د دغه شپږو کسانو د خوشي کېدو په اړه ځینې شرطونه هم ایښي دي خو جزئیات یې لا مخې ته نه دي راغلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د ملیحه میرزادنه د دې وخت خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا لا وزیر پرویز خټک ویلی په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي بلکې یوازې لاغوی نه پیژن پاڼې او قانوني اسناد واړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د ورتلونکي هر افغان قانوني اسناد لیدل کیږي. نوموړي دا څرګندونه تر هغه وروسته وکړه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره ورځ افغان کډوالو له مشرانو سره لیدل او بیا په ټویټر په بیان کې ویل چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګریزې تګلارې یا نېشنل الیکشن پلان عملی کولو لپاره د سارنې یو ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سختریزې او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. عوامي نېشنل ګوند نن په 400 کې د بابړي شهیدانو ورځ مانځي. میګانه وخت هم په 400 کې د 1948 کال د اګست 12 د وژل شو په یاد غونډه وشوه. دغه شان نن په بنو کې د پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم د پیښې په یاد غونډه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر ویګا ویل غنی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د کوټې په برید یې ورسره خواخوږي وښوده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی او ویلي دی چې د ولسمشر دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني. د غنی دفتر د عبدالله د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د ازبکستان جنوب مشرقي سیمه سمرقند یو سیمه ایز عدالت 15 ځایي اوسیدونکو ته په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې کې د شاملېدو اراده لرلو په تور د بند سزا ورکړې ده. عدالت وایي په دوی کې یو ښځه هم شامله ده. او روس په تور سمندرګي کې د بحري ځواک جنگي تمرینونو اعلان کړی دی او یوکرین خپل ځواکونو ته د جنگي حالت تیار اوسېدو امر ورکړی دی. د کرایمیا ټاپو وزمه سیمه په سر د تازه کړکېچ ته پکتو امریکا په دواړو خواو د آرام اوسېدو غږ کړی دی.
مهم خبرونه مورید او سرزو اسلام آباد ته چېرته زمونږ همکار ربیعه اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
د اردو چپی ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ قومي اسمبلی کې د کوټه سانحې په اړه پالیسي بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د پاکستان حکومت، ولس، پوځونه او د قومي سلامتیا ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحده دي او دا جنگ به سرته رسول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې کوټه کې شوې ترهګرۍ یو وار بیا کم اندېښنې کې اچولي. وسلوالې ډلې په منظمه انداز کې غونډمل کې کاروایانی کوي. دوی ته ماتې ورکول لپاره حکومت او مخالفه ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو له بخ منسي اختلافات یو اړخ ته کول وی. ادارې وایي د وسلوالو خاتمې لپاره د اغې د امداد او د مدد کوونکو مخنیوي ضروري شوی دی. د هر سره لپاره حکومت لبه کوټلي ګامونه پورته کول وی او حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو لبه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عملی کار کول وی. دا هم هغه لار ده چې د ملک سلامتیا او د تحفظ ضامن ده. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د پوځي عدالتونو موده په سیوا کولو خبر کوي، خو زموږ مطابق که سیاسي ګوندونه په دې رسا هم شي خو پوځي عدالتونه د مسلې مکمل حل نه دی بلکې یو برخه ده. ادارې په وینا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره حکومت قومي تګلاره جوړه کړې وه خو په هغې عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي موږ د کومو وسلوالو خاتمې لپاره چڼیز اپریشنې کوو، هغې ډېر په اسانه موږ په نښه کړي دی نه څه وګڼل شي. اوس په کار ده چې د خبرو پسې عملي اقدامات وکړی شي او وسلوال په هر قیمت د ختمولو لوز دی سرته ورسول شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ماشومانو تختولو کاروبار اگر چې یو ملک سره تړلی نه دی، د ټولو جنوب ویشیانو د ماشومانو د تختولو خبرونه مخې ته راځي. ادارې وایي شام او عراق نه هجرت کوونکي مهاجرین ماشومان او د ملیشیا ماشومانو تختولو خبرونه هم را روان دي او دا ورسره هم ویلې کیږي چې د هغې د آزاو تجارت کیږي. نو د دې نه معلومیږي چې دې کاروبار یو نړیوال نیټورک حیثیت خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان په لاهور، پېښور، کوټه او نور ښارونو او کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د تختولو یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي او په خاص توګه د لاهور نه د اندېښنې وړ خبرونه را روان دي. دې لړکې د پنجاب صوبې پولیسو ویلي وو چې شاخوا 600 ماشومان د تختولو په خبرونو کې څه حقیقت نشته او دا هغه ماشومان دي چې له کورونو تښتېدلي او اوس کورونو ته لېږل شوي دي، خو د دې باوجود د ماشومانو د تختولو سلسله روانه ده. ادارې اخري کلي کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې اف آی اې د ماشومانو تختولو او د هغې د اعضاو د تجارت مخنیوي لپاره یو خصوصي سیل جوړ کړی دی چې مثبت قدم دی. هیله پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د مکرو کاروبار خاتمې لپاره هر ممکنه اقدامات اوچتوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازو نړیوال مطبوعاتو ته په کوټه کې د ورستی بریت ته پکتو بیرابیلو نړیوالو د میډیا ادارو راپورونه خپاره کړي دي. ډیپلومیټ مجلې په هلمند کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو وسطوالو ترمنځ روانه جګړه د خپل راپور موضوع جوړه کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي وو. اے پی لیکلی دی چې په کوټه کې د یو جج د گاډو په قافله بمی بریت شوی دی. په بریت کې جج ظهور شهوانی روغ وته دی خو سلور پولیسوالا او نه لاروي پکې ټپیان شوی دی. کارپوهان وایي چې په کیدانو د ګل د ورځې خونړی بریت د قانون پوهانو په ټولنه کې تش رامنځته کړی ده، ځکه چې دا وکیلان د هیواد په دغه خطرناکه صوبه کې د انصاف یقیني کولو لپاره ډیر مهمو. خبری ایجنس لیکلی دی بلوچستان په قدرتي وسلو غنی خو غریب صوبه ده او د وسلوالو ډلو هلو زلو ډیر اغیزمنه کړی ده. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په هلمند کې د روانې جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی صوبه ده چې په مرحله وار توګه د حکومت د لاسوځي او په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کړي دي. ناټو په یو بیان کې په هلمند کې په خراب امنیتي وضع د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په هلمند کې د تیرو سو ونونو جګړه روانه ده. د هلمند گورنر بیان اے پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې په تیرو سو ونو کې له ولایتا ډیر زره خلک به کور شوي دي. د ډیپلومیټ لیکلي دي چې د دې هر سنه دا خبره څرګندېږي چې د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي ځواکونو مرسته څومره مهمه ده. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې امریکایي ځواکونه د هوا د لارې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته کوي او هم دغه وجه ده چې په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مخکې تللو لاره نیولې ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
په لسنیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د اړومبي ځل لپاره پر ولسمشر اشرف غنی انتخاب کړ دی. نوموړي تېره ورځ ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې ولسمشر ورسره په میاشتو کې هم یو ځل نه ویني. په دغه اړه نور معلومات د احمد شیبر په راپور کې و.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایی رئیس د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تېره ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغلی ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه 2 ساعته یا 1 ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلی وخت په څه تیری شي؟ هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایی رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غنی انتقاد وکړ او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادري ټاکلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې پرېکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤل شي، خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سه شنبه په ورځ له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادري د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکېدو په منظور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر ټاکل شوی دی. اجرایی رئیس د ټاکلو په ترڅ کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې داسې څوک دې څوکۍ ته معرفي شوی و چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکی نه و. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي. وزارتونه فلج دي، وزارتونه خویندې او خورلنې لري، ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان مډال ورکوي. د وزیر اکبر خان مډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا پرشته یو لاسته راوړنه شته کنشته
امی جامعه تر دستاورد هست یا نید؟
عبدالله بیا وویل چه خلق ده هیواد لروان مزیت رازی ندی او خلق لما گیله کبی چه ولی دی دا کار داسی ونکر او پر حقی موضوع دی تنگار ونکر عبدالله ده تذکرو مسئله یاده کرد چه باید هوا رشی اجرائی رئیس بیا ده حبیب الله کلکانی مړی ته اشاره وکړه او بیا ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د ښاغلي کلکانی مړی له سره خاورو ته وسپارل شي خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې وژنې او جنگونه به کله هم ملي یووالي ته زیان ونه رسوي بلکې د تپل شوي جنگ په وړاندې به دوی بریالي کیږي. په دغه اړه نور معلومات له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د وژل شوو کسانو اهداف او د سولې ملي ارمان ته د رسیدو لپاره ملي یووالی اړین دی. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ د کندهار یو قومي مخور او دغه ولایت دولتي شورا د پخواني غړي حشمت خان خلیل کرزي د دویم تلین مراسمو منځ غونډې ته وویل دښمن هغه څوک وژني چې پوهیږي افغانستان د خپلو ارمانونو په لورې بیولی شي. هغه وویل چې د قربانی شوو خلکو ستر ارمان سوله وه او د هدف ته به د ملي یووالي له لارې هڅه کوي.
زموږ ګډ عقیده دا ده چې زموږ ملي یووالی کله هم نه زیانمنیږي او د دې تپل شوې جګړې په وړاندې موږ بریالي کیږو. د سولې ارمان یوازې د شهید خان ارمان نه دی بلکې زموږ د ټولو اول او آخري ارمان سوله ده.
د حشمت کرزي د دویم تلین د لمانځه غونډې مراسمو ته چې په ارګ کې جوړ شوی و د نورو ګڼو دولتي چارواکو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوې ملي جبې مشر انوارالحق احدي او ډېر هغه کسان چې ډېر وخت پر ملي یووالي حکومت انتقادونه کوي هم بلل شوي وو. حشمت کرزی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ترزوی هم کې د دوه کاله وړاندې د جولای د میاشتې په 9 نېټه د کوشنی اختر په دویمه ورځ د ځانمرګي بریدګر لخوا چې د اختر مبارکۍ په جامه کې ورغلی و وژل شو. افغان حکومت دا د زنځیري وژنو لړۍ بللی چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر قومي مشران دیني عالمان مطرات څیرې او حکومتي چارواکي وژلي دي. احمد شاه مسعود د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني احمد ولي کرزی او ډېر نور په ورته توګه وژل شوي خو حکومت یې د وژونکو د پلټنې نتیجو په اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یادې غونډې ته وویل چې دښمن د دې ډول وژنو له لارې غواړي د قومونو ترمنځ درز پیدا کړي. هغه وایي په سیمه کې د دا ډول ګواښونو د ختمولو لپاره په کار ده هغه هېوادونه چې د ښه او بد تروریزم توپیر کوي په خپلې کړنلارې بیا فکر وکړي.
د ملي والی حکومت عزم او اراده دا ده چې د تروریزم څخه کله هم او په هیڅ شرط هم د سیمه ییز یا خارجي اهدافو لپاره استفاده ونه کړي. تروریست چې هر نوم لري او د نړۍ په هر ځای کې چې وي هغه ته موږ د تروریست په سترګه ګورو او په وړاندې ځکه ودرېږو چې زموږ خلک قرباني دي.
افغان حکومت د حشمت خلیل کرزی د دویم تلین په مناسبت هغه ته د ولس د شهید لقب ورکړ او جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې په خپل پلرني کلي کې به په شخصي لګښت دغه په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. افغان چارواکي په دې اړه چې دغه وژونکي به هرومرو د عدالت میز ته راکاږي څه نه وایي خو ټینګار کوي چې دغه د ارمانونو پوره کېدو ته چې سوله او تعلیم عام کېدل دي کار کوي.
راپور مورده او سرزو خیبر ایجنسی ته چرته چې د سرکاري کالجونو زده کوونکي شکایت کوي چې دوی ته دا ځل کلنې وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی او په سلګونو زده کوونکي ترې بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې 1300 کلونو کې نامنو ډېر ځپلي دي او دوی د حکومت لخوا مرستو ته اړتیا لري. فرحات شینواری په دغه اړه نور حال لري.
د خیبر ایجنسی د سرکاری ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې حکومت د دوی کالنۍ وظیفه یا سکالرشپ بند کړی دی او دوی د مالی مشکل سره مخ کړي دي. نه خو اوس په نوي جماعت کې داخله کولی شي او نه هم نوي کتابونه اخیستی شي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د سرکاری ډیگری کالج یو زده کوونکی ابودردا مشال ریډیو ته وایي
چې دوی به کوم سفران منسٹر یا گورنر طرف نه پی چې کوم سکالرشپ 5000 روپے پر سټوډنټ هغه دوی ختم کړای دی. نو زه خدا ویل غواړم کوم سټی خلک دی او ته ډیر زیات سکالرشپ ملاوږي. دلته چې کوم سټوډنټان دي دلته 5000 روپے پر ایئر ورته ملاوږي. نو ډیر زیات کم سکالرشپ ته هغه باوجود دوی دا سکالرشپ ختمي چې دی وژنه ډیر غریبان انده سټوډنټانو چې سیکنډ ایئر به پاس شون پندې 5000 روپے باندې دوی په ترډ ایئر کې ایډمیشن کړ چې وس ورته بے انتہا زیاد تکلیف ده. نو دا قبائلی خلکو چې 5000 روپے ډیر وخت نه چي دا حق او دی حق حاصلولو لپاره ان شاء الله مونږ راوتلی او سو پر دا مطالبه مونږه نه منظور شوی. ان شاء الله غو پر مونږ لګیا او احتجاج وکړو ان شاء الله.
او یو بل زده کوونکی بختلی شاه اپریدی وویل
گورنر نظام طالبہ کو جگہ پر ہر ذکر چکم ذکر وزٹ کی آگاہ جمنگ پھاٹا کے مطلب تعلیمی اقدامات پر تک ڈور ٹو ڈور بخار کو تعلیمی بے فری بیگس فری صابن ہر سبھی ورکو اور بل طرف منگ سر دگا سلوک سی پولیٹیکل نے تقریباً منگ در صدور دل تخبل ابان دیور علم خواہ منگ سر ملا ہونا شو
او د خیبر جن سید از دکون کو دے اتحادی یو مشر امیر پردی ہم پر دے حکلا خپل خیالات صدا سے سرگند کھڑل
مسئلہ دا جوڑا سوی دا چھے فاٹا سیکریٹریٹ او سفران منسٹری سر اخپل منز کی جو جوڑ توڑ کڑے دے او چکم سالانہ سکالرشپ کا بیلی زوانانو تا طالب علمانو تا ملاوی دو آغای بند کڑے دے او مونگ دی خبر غندنہ کو دا پرزور مطالبہ کو چھے دا زردر زرہ بحال کڑے شی زکا چھے کبائلی یو طرف تا درزیات فکر شوی دی متاثر شوی دی بل طرف تا شلو پینجشتو کانا چکم سکالرشپ ملاوی دا یو روٹین آوان دا بندہ وچھے دا یو خواہ اقدام ندے بنسبت دا جدوی سکالرشپ بندہی چھے دا یو پدوا کی او کبائلی زوانا نور فسیلیٹیٹ کی
خیبر جن سید د سرکاری ڈگری کالج د زدکون کو د سکالرشپ د بندی دو په حق له مشکل د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردي سره رابطه وشو نو دوی ویل چې په دې لړکی با مونږ سفران وزارت او د خیبر جن سید پولیټیکل ایجنټ سره ووینو او هڅه کوو چې د تیر کال په څیر دا ځل هم دغه سکالرشپ بحال کړو د خیبر جن سید د سرکاری ڈگری کالج کون کی وای چې کالنه وظیفه یا سکالرشپ دی ورته جاری کړی شي او په دې کې دی اضافه هم وکړی شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اردن کوس وخت شوی زبوند ونیز خبرونه پام کوه د خبرونه تاسو د پاره امان الله ناصر وړاندې کړی
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو قدردانو د حیران خان د دریم واده د پاره پریشانو د کرکټ ټیم په کار کردګی باندې حیران او اوریدونکو دا رادیو کمال ده او دا بل سرناچی بیا ګورګین جمال ده هر خبرې د کرکټ بال ده چې د چا په سر لگی دلی ده نو د سر نه وتلې بال ده او ترینه جوړ شوی د ایرو کپ فوټبال اسی خود ملک ناپرسان ټول خلق د فوټبال مثال لري لیوی خوان گرانی اور ته رونالډو شي شوټی کی بلی خوا بیروزګاری اور ته میسی شي کی یوی خوا حکومت اور ته میراډونا شي هټی کی او بلی خوا تا پوزیشن اور ته رونالډینو شي لته اور سره کی او د ګول جالته اور واچوي یار خو که دلتو شوټانو او تیکونو عالمی جایزه وای نو یقینا چې مونږ ته برکول شوی وای ولی چې دومره کیکونه شوټونه اولتی یا خو مونږ برداشولی شو او یا بیا خچر او سانډا نو ګرانو په مخ څاپیړه په سر بوټ په څټ کې سک لشالته او په ملا سوټي خوړلو اوریدونکو په دې هیله یو چې له ډرون نه به په منډه منډه په تیښته کې بریالي شوي یاست له پوره وړي به په منت منت او زارې زارې د خپل پور په وصولولو کې کامیابه شوي یاست د همسایه د کور مخته به د خپل کور د کچرې په پټ پټ غورځولو کې به د خلکو له نظره پټ شوي یاست د دوو کور ودانو په مابین کې به د جنگ په محال د یوې په سینډل ویشتل سوي او د هغه بل له سینډله به په بچکی دو کې بریالي شوي یاست او د هغه دکاندار چې له یوې میاشتې نه پور ترینه اخلی د هغه د دکان له مخه به د تیرېدو په وخت د رکشې تر شا پټ تیر شوي نو ګرانو او د ټول جهان پوره وړو اوریدونکو او لنی وای پور چې تر سلو تیر شي نو بیا یې وچه مخوری نو د ملک ناپرسان خو هر سړی دا وخت د دنیا 15-20 روپۍ قرضدار او پوره وړی دی بلکې دا زمونږ چې یو درجن ماشومان د دې پسته پیدا کیږي هغه غریبان لا هم د غومره قرضدار دي ځکه نو ګورګین وایي چې پور خو تر سلو نه تر زرهاو تیر شوی دی وچ او لنده څه ډبل ډبل روشونه وریجې او کبابونه وهئ چرګان او پلوونه خوری ډبل ډبل خوراکونه وهئ ولی راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تی ګړبړې شن ته دا وخت زموږ وزیر قرضجات ماهر خزانجات المعروف امدادیات چندجات بابای ټکس خاغلی اسحاق مار پور وړی تشریف لري د د فریادونه او د توتکی چکری چکری سوالونه ورته غوږ او سپک میشه.
مبارک ہو دا آئی ایم ایف دا پورونا نو ایکیس ریلیز شو. مبارک ہو.
مرسیب تا مونگ تا دا ہوئے چه مونگ تا دونا پورونا ولی آلو.
کم پورونا؟ دا چا پورونا سنگا پورونا؟
دا گا دا آئی ایم ایف نن چه مونگ آلو دا گا پورونا در یادون؟
مبارک ہو مونگ دا اچانا پورونا دے خستے مونگ پوروڑی نیو کنا.
کمال دے زمون بچے دا قرضو لاندے دے او توائے چی نئی قرضدارا. ایران خان صاحب ہم وائے چی زمون ہر بچے 15-25 روپے قرضدارا دے.
دا دے منصوبہ بندی من کڑے دا دا دے حل منگ را استنے دے کنا چی پا آبادے کی جر جر اضافہ ہو کی دا چا چی درزن ما شمان دی آگوی دی دا تا دا دو درزن تاورا سوی او دا چا چی آل ریڈی دو درزن دی آگا دی سنور تاورا سوی کنا. آو
ده گٹا
دادا چیو سابادیو شل کروڑا دا 15-25 فی کس کرزداری دا چی آبادی سلویخت کروڑا شی 15-25 بدو دیش نیم زر شی ملاو هات. آئی ام ویری جینیل.
اوہو مونگ دا غشل پنس نشو مڑا والای تا آبادی سلویختو ترسے.
اے بی وقفی سلویخت بیر تشل که دای خومشی کنا.
آغا بیاسنگا
ای چی روٹے یووی یو کسان دو نو سب کی گی
پا یو روٹے با دو کس جنگی گی کنا.
آشا باش یو آر ویری جینیس. پا جینو کو کی می اول جینیس اولی دا چی دا دو پا یو روٹے سر جنگ شی یو با خوری او بل بمری. سو با گرانی خوری، سو با بیروزگاری خوری، سو با گولی خوری، سو با گرمی خوری، سو با اپریشن خوری، سو با کمیشن او کرپشن خوری. نیم آبادی با تنشن او دیپریشن خوری. دای آبادی بیرتل سلویختو نشلو تراز وکن.
اوهو خان خرابه بیا خوم شل کرزدار شکنا.
گورا نا اکا پیرو پیگنده مکاوا کنا مون کرزدار نیو. ملکی ناپرسان ده نره یوازی نی حیواد دی چی ور رو پیم نده کرزدار آو.
یو دا سڑی سوائی
دا سڑی سیو آئی کرز و پور اخت ویل کیگی چی بیرتا ادا کیگی. مون خوی صرف الو ادا کوی بای اللہ آو.
سمطلب
ولی تا ندی اوری دلی مونگ چه کرزدار شو مورکه وای غم مکه و بچه الله بی ادا کی. الله مالک ده تو کل پا الله. بس دلتم زده غوایم چه که خپلوی که پریدی که یوگنداوی که سعودی که ریالوی که درهم که گیلنوی او که درم پا کسووی که یک مشت پا سودوی که پا زیان. بس اخل دالران دادی ملک ناپرسان آو قربان چورت ما و الله مالک ده کنه.
خانه دی خراب نشه تاسو خو بواقعی چورت نوهی طول کاروبار مو پو باہر ملکو کی ده دا باہر ملکو نوشناخت کادو نمو جوڑ کردی دی تاسو خو باولار شه دغا کرزی خو با مون خریبان آده که او سوا.
تاسو تا چاول چی آده که سترگی زمان رنگ سپینی که کشکول را واخلی ستاسو نسو کرزی غواری کنه.
خواه مونگو امستاس رنگ ظالمان شو پورو نوالو سویس بینکونا دکلو او پخل گوبانه گیس او بیجلی گرانی کو.
ای تو ولی دلیوانیانو خبری که بیجلی دی گرانوی یارزانا گیس دی گران شی یارزانا چی مونگ بیلان جمع کهونا میتران خلاسونا بلکه زینی زایونا خوی لگونا تروک کنکشن نو بیل نو تنشن.
ای خانه خرابه اوز خو آقا ده بیجلی گیز هم ختمیگی او بوم ختمیگی کنا.
الله مالک ده تو تکو الله مالک ده چی گیز نو زنگلو نمو سیزل چی گیز ختم شی دروازی او چوکاتو نبس وزو کنا.
او چی دروازی او چوکاتو نو سیزل شی بیا دا روٹه دا دیگ دا انده دا بسنگ تایاریگی او دا یخنه پا وقت با مونگ سکو.
ولی هغه متل دی نه دی اورېدلی چې وایي یخ د خدای په روی نه د خره په ځل راګرځي، د یخ د پاره خو به واخلی یو یو ځل او پاته شو انډی او روټې. نو ای بی وقوفی، تاسو ښځې خو باید چې خوشحاله شئ چې نه رهیږه لرګي او نه رهیږه باز، نو نه پکېږه روټي او نه بنېږه انډی. خلق به د هوټل نه روټې درته راوړي، تاسې به فارغ شئ خپل غیبت ته، خپل خوب او خپل جنګ و جګړو ته. کنه
او دا اوبه چې ورځ په ورځ کمېږي دا
کمال دی. اوس د اوبو هم ززی مواریمه، دعاوې وکړي، زارۍ وکړي، عملونه مو سم کړي چې بارانونه وشي، واورې وشي. کنه
اوبه خو هغه دې ستاسو په سبب ورځ په ورځ کمېږي.
زما په سبب؟ زه په ورځ کې په خپله دوه جګه اوبه څکم او په یو بالټۍ اوبو لامبم. که په دغه اوبو ستاسو د اوبو لیول راپورته کېږي، صحیح دی. د سبا نه زه منرل واټر څکم هم او په هغه اوبو لامبم هم. الله مالک دی. او
اوهو، زما مطلب دی تاسو دا ډیمونه ولی نه جوړوي؟
خانو ته دا غواړي چې دا یو څو آبادی پاتې ده هغه هم د اوبو لاندې شي؟
څه مطلب؟
مطلب دا چې زموږ ټیکهداران چې څنګه ډیمونه جوړوي، که رامات شول یوې خواته سیلابونه بلې خواته ډیمونه، نو بغر کیږو نه، ډوبیږو به نه.
ښه، نو د دې مطلب دا شو چې تاسو ډیمونه نه جوړوي.
ما کله وی چې نه جوړو، زر ډیمونه به جوړ کړو. مگر دونه صبر خو که چې خلق لامبو خو ایزده کی کنه. که ډیم رحمت شو نو په لامبو لامبو د متاثرینو کمپوت خو باید چې ځان ورسوي کنه.
نو ګرانو، د مځکې په سر په منډه او په اوبو کې په لامبو لامبو ملګرو، ځو نیغ په نیغه سټوډیو ټینشن تې ګړبړې شین ته، چرته چې میخ رشید صاحب سره له خپله سیګاره موجوده دی. ستاسو سوالونه او د میخ رشید صاحب ځوابونه، تلیفون نمبر ستاسو په یاد دی: 000 او 000.
مخرشید صاحب، مخرشید صاحب، اوریدلی مې دی چې د ایران خان صاحب دریم واده کوي؟
نه نه، تا ته څه تکلیف دی؟ تکلیف خو به ما ته وکړه.
ولی تا ته بیا څه تکلیف دی؟
په ډېرې مشکله یو زما رنګه چړه چانټ پیدا شي د ګپ شپ لګولو دپاره، هغه بیا دویمه ورځ واده وکړي. ای ظالمانو، چې هغه ودونه یې کړي دي هغوی چېرته خوشحاله وو چې تاسو هم دغه مصیبت ته ځان برابر کړي؟ یه شادی شده زندگی بی کوئی زندگیه؟ دو بینگن، ایک کلو آلوگان اور ایک کلو بینڈی، باقی مانده جگڑا اور لڑائیه.
مخرشید صاحب، مخرشید صاحب، زمان می خبر نمانی جنگون او جگڑی را سر کئی.
ودونه ور وکړه، که په یوه نشو سم دوه ور وکړه، هم به له جنګه ولویږي او هم له ننګه. یو ځای به پروت و لکه سیلۍ وهلی شکون، نه به بیا د الوتو وي او نه د پریوتو، لکه د مني غالبوزه.
خرشید صاحب، و می خرشید صاحب، و می سړی می ټول ورځ په کور کې پروت وی او ډوزی نه.
زما خیال دی چې د کور ماحول دی ډیر پر سکونه دی. ظالمی که خزه او غواړي د کلی او خار ماحول داسې جوړولی شي چې خلک خار او کلی پریښولو ته چمتو شي، یو سړی د کور نشي ایستلی. پیغورونه شروع کړه، جنګونه شروع کړه، ماغزه خوړل، غوږونه ډکول شروع کړه. زما یقین دی چې ډیر ژر به د ده د ورکې اشتهار په ریډیو او اخبار کې وچلیږي. او پام کوه.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر